د امریکا غاګ نننۍ خبری خبرونه مهم سرچکی. افغان چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونو په دغو ولایتونو کې پرمختګ کړی. د افغانستان کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو تر زیاتېدو وروسته زرګونو کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو افغانستان کې بدامنۍ او سیاسي حالاتو ته د کتنې او تګلارې لپاره چارسدي کې قومي جرګه رابللې وه. تیره ورځ د بلوچستان صوبې های کورټ کې د 8 اگست کال 2014 د سرخار کوټې په سیول روغتون کې د ځانمرګي برید 15 تلینل ولمانځل شو، د کوم په ترڅ کې چې 102 کسان مړ شوي وو چې پکې یوازې 55 یې وکیلان وو. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی. سلام شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خپرونه پیل شوې ده. تاسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وایم. نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2021 د اگست میاشتې نه هم نیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدله او په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان او همدارز د سیمې په اړوند بیلابیل راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو سره به وار په وار په خبرونه کې شامل وو. خو لومړی زو د افغانستان ولوري ته، څنګه چې تاسو هم په سرټکو کې واوریدله، د افغانستان شمالي او شمال ختیځو نه ولایتونو له جملې د فاریاب، بلخ، بدخشان او بغلان ولایتونو خارونه د دولت په واک کې پاتې دي او ځینې نور د طالبان ورننه وتی دي. طالبانو په نیول شوو خارونو کې یو ځل بیا د پخوا په څیر په عام محضر کې د خلکو محاکمه پیل کړې ده. راځئ چې تفصیل یې د آشنا تلویزیون خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واورو.
د قندوز خار کې طالبانو دوه تنه په دې تور نیولي چې خار ته د دوی د داخلېدو پر وخت یې غلا کړي. دغه کسان چې لاسونه یې تړل شوي دي په یو زرنج موټر سایکل کې درول شوي او عام خلک ترې عکسونه اخلي. د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هغه ماشوم چې پلار یې د پولیسو په لیکو کې دنده درلوده طالبانو په دې خاطر وهلی و چې له هغه یې د پلار وسله غوښتله.
طالبانو دې وهلې ډبه ولیدې چې د پلار وسله نه راکړه. ما یوازې یو میل وسله لرله، هغه مې هم هغه ورځ دوی ته ورکړه او دلته راغلم.
د قندوز خار تیر ورځ طالبانو نیولې چې د جګړې په لومړۍ ورځ د خار یوه برخه کې تجارتي سرایونه سوځېدلې دي. د دغه خار اوسیدونکي د جګړې د زیانونو په اړه له تصویري او غږیزو رسنیو سره خپل نظرونه نه شریکوي. د جوزجان، سرپل، سمنګان او قندوز ولایتونو سقوط د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه نه تاییدوي. دوی وایي چې لا هم د خار په څنډو کې له طالب وسلوالو څخه د خار د بیرته نیولو عملیات روان دي.
په قندوز، شبرغان، سمنګان، سرپل باندې د دښمن بریدونه دوام لري. خورنۍ کمر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی پر وړاندې مقاومت کوي او په قندوز او ځین نورو ښارونو کې پرمختګونه لرو. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې څخه دښمن د فشار په لیدلو سره مخه کړې ده د مزار او پلخمري ښارونو ته. چلنې کمر غال تزمونږ امنیتي کمربندونه په بشپړ ډول سره مستحکم دي او د دښمن پر وړاندې مقاومت فوق العاده دي او تر دې دمه پورې دښمن ته درانه مرشوب لاړولې.
د قندوز په جګړه کې د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق ارقام نشته، خو عام خلک جګړه کې وجل شوي دي.
بدبختانه چې دغه جنگ خپه پایله نه لري، موږ اوس هم په تشویش کې یو چې زموږ ډیر زیات وطنوال به په کورونو کې له زخمي پراته وي.
له تیر شپې رئیس د مزار شریف د ښار په 15 کیلومتره کې د دهدادي ولسوالۍ د کوډي برق په سیمه کې جګړه روانه ده. د ښار اوسیدونکو دغه جګړو اندېښمن کړي دي. هغه خلک چې ویره لري ضرر به ورته ورسیږي له مزار شریف څخه وتلې دي.
نو د خلکو تشویش زیاده که څه هم له طالبان خو لري دي جنگ په اطراف کې روان دی، داخله کوم خبر نه سته، خو خلکو سره زیات تشویش د څوک پیسې لري ځان باسي او بعضې دولتي کسان دي دا ځان نه ګوښه کوي.
تیر شپه وسلوالو طالبانو پر پولی خمری، ایبک او د بلخ پر دهدادی ولسوالی چې قولی اردو پکې مشت ده او له خار سره نږدې پرته ده بریدونه کړي وو. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
ریوی سره د ملتیا مومننه کوو. خبرونه دوام لري. هم د افغانستان په اړوند زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چیري چې د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو بریدونو تر زیاتېدو وروسته زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 15,500 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو او کورونو څخه کډه شوې دي. راځئ چې تفصیل یې د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې په ګټه سره واورو.
د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ نه تر نن تاریخه پورې تقریبا 9,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي، چې د دې جملې نه 15,500 کورنۍ د کونړ په هغه امنیتي ولسوالیو کې او مرکز اسد آباد کې میشوې دي. همدارنګه څه کم 3,000 په مینه ننګرهار ولایت ته تللې دي.
طالبان د دې کلی په شابه باندې وروره مې طالبانو سلانه سب کلی و دا غو ګولې بمراته لګېدل دي. غړې دي مرته په توې دي نه یو بجا د شپې په 2 بجې جنگون خطه او د نه بجو پورې دوام ولاره او ګولې براتلې ته کلی غړې ته ډېرم ما کورودانې مې ماته شهید شو
وروره د روزې نه رئیس سره باندې جنگو 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 دی وخت خبره را ورسېدله او بمان او د غیر باندې را ورته ول کورنه له تعلق له د غیر له او طالبان را باندې را له د شان معلومه را نه بوت له د مجبورین نه راغلی وو د بی وسی نه راغلی وروره ما شومان را وسی دي مشا ما شو مچان را نه مات له په خاور په خګو باندې پراتی وو.
جنگونه د روغ میاش کیږي چې پورته جنگونه دي او خلکو نه کورونه پاتې شو. هر څو دغه شان را لو سړی د چاشتو د چا نشته دی در په در ګرځ دلته دا زمنګ شپګم لسم شپه د وټه دلته پراته یو وړه راته مریضان شو دا ټولو سینې خراب شو ګټ خوګي پیوله کې دا سور نر کې پراته یو څو غرس نه کومک کيو نه څوک شته
لوګو تندو راي سر د طالبان په کلو باندې را د قشانته او دا جنگ او دغه شروع کو مالونه لنګي بيزي وي غواغان دایرانه لالي کې ولالي کلی په خېګ لري دا سي مردار شوني او ګولې د قشانتي لګي دي. زما ما وړه ماشوم لور وکاله نه غتلې ورسي ساراته وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شوې سپاتې وسپوري نه لګي نه ماشوم بمړی ژوندې به یې سپاتې نه لګي وسپوري.
افغانستان کې اوسنی کړکیچن او حالات او نړیوالې ټولنې او همدارز ملګرو ملتونو ټولې سخت اندېښمنه کړې دي او په روسيو کې ملګرو ملتونو یو بیړنۍ غونډه هم راوغوښتل. افغانستان د حالاتو په اړه وړاندې او پدې کې هم سخت اندېښنې څرګندې کړلې. خو څېړونکو هم دغه حالات ته په کتو سره خپلې اندېښنې او خبرګونونه لري. راځي چې د کریستین افیر چې و څېړونکو د هغې خبری مهمه واورو چې ورسره شهناز نفیس د آشنا تلویزیون خبریاله مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه سره وګورو.
I mean, I'm just so frustrated with the United States government. ما ته پته نشته چې خلکو ته څه وایم. د امریکا رویه ډیره ناوړه ده. دا داسې نه و چې ګوندې خلکو ته معلومه نه و چې داسې به نه کیږي. زما دا خیال دی چې افغانستان به د یو سخت راتلونکي سره مخ وي، ځکه چې د امریکا حکومت هر هغه څه وکړه چې د ولسمشر غني حکومت کمزوري کړي او طالبانو ته دا توان ورکړي چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي. زه د یوې امریکایي په توګه وایم چې دا زما لپاره د شرم خبره ده.
په افغانستان کې روان تشدد او بیا په هرات کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې د طالبانو حمله د نړیوال قانون خلاف ورزی ده. خو ولې د نورو په ګډون امریکا هم دغه حمله ته په جواب کې ډیر څه ونه ویل؟
ما په هرات کې کار کړی او د هغه ځای سره دایمي اړیکې لرم. زما سره ټیکی نشته چې څه وایم، او دا هم راته معلومه ده چې ملګري ملتونه په دې اړه څه کولای نشي، او دا هم وایم چې د طالبانو پر ضد په نړیواله ټولنه کې د کوم ګام اخیستلو لپاره کومه اړتیا نه لیدل کیږي. امریکا او ملګري یې د افغانستان نه وځي. طالبان اوس خبرې نه کوي ځکه هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې. هغوی اوس غواړي په هیواد کې خپل واک مضبوط کړي.
تاسو چې څه وایي نو دا خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم
وایي.
عمران خان دروغجن دی. هغه دا غواړي چې وښایي ګوندې پاکستان د طالبانو د بریا شاته نه دی ولاړ. رښتیا دا دی چې که د طالبانو سره د پاکستان سفارتي مالي، سیاسي او پوځي نه ختمیدونکې مرستې نه وینو، طالبان بې معنا شوی وو. عمران خان چې څه وایي هغه دا دی چې د طالبانو په ګټه کې خپله برخه ښکاره کول غواړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اوس بیا ویلي چې پاکستان په طالبانو مهم اغیز لري او امریکا غواړي چې پاکستان رول ولوبوي. تاسو سوای
زه د سویلي آسیا د 1991 رئیس مطالعه کوم او بیخي حیرانه شوم چې امریکا د پخوا رئیس داسې وایي. امریکایان خبرې ډېرې کوي خو عمل نه کوي، هسې تشې خبرې دي او عملي کار نشته. ډیر داسې کارونه شته چې امریکایي د پاکستان خلاف کولای شي. ایران ته وګوره، هلته امریکا څه وکړل؟ امریکا د ایران اسلامي انقلابي پاسداران ترهګر وګرځول. زما په فکر د ډیرو افغانانو او په پاکستان کې د پښتنو په نظر ISI د اسلامي انقلابي پاسداران زیات خطرناک دي، ولی امریکا ISI ته هغه څه نه وایي چې څنګه دي. ترهګر ورته وری نه وایي. موږ د انقلاب پاسداران بانکي حساب کنګل کړي، نو ولې د پاکستاني چارواکو بانکي حسابونه نه کنګل کیږي؟ دوی تل د طالبانو حقاني ډلې حکمتیار لشکر طیبه او یو شمیر نورو ترهګرو ډلو نه ختمیدونکي او نه ستړي کیدونکي مرستې کړي. خارجه وزیر بلینکن ته پته ده چې دا حکومت او وړاندې نورو حکومتونو دا خبرې کړي خو د پاکستان خلاف کوم ګامونه نه دي اخیستي.
کریستین فیر نور سیډون کی هم داوی چې د پاکستان پر ضد ګامونه اخیستلې شوی نه دي. کتا سونه دا پختنه زو وکړم چې ولې، نو جواب بم سوي.
امریکنز ثینکس دټ پاکستان از ټو هارد.
زه په هغه چې امریکایانو څه وکړل، دوی دا فکر کوي چې پاکستان یو ډیر ستونزمن هیواد دی. د دې ډیر اړخونه دي. یو دا چې پاکستان امریکا په دې قانې کړی ده چې د پاکستان ناکامه کول به ډیر خطرناک وي، او دا که ډیر زور پرې واچول شنو په ناکامه ریاست به بدل شي. او بیا دا امکان وړاندې کیږي چې اټومي وسلې به د ورانکارو لاسونو ته ورشي. پاکستانیان د اټومي وسلو نه د ګټې اخیستلو سره امریکا ته دا وایي چې که ناکامه شول نو پایلې به یې خطرناکې وي. خو زه داسې فکر کوم که امریکا د پاکستان د رویې بدلولو لپاره څه کوي نو پاکستان به ناکامه کیږي.
که د سولې خبرو ته لاړ شو نو هلته تاسو وینئ کوم ځانګړی پرمختګ نه کیږي. امریکا څه کولی شي چې د سولې خبرې په مخ کې لاړې شي؟
زه فکر کوم امریکا باور کوي چې دا د افغانستان مسأله ده. امریکا کوښښ کوي چې د خپل ځان نه مسؤلیت واړوي، او د دې لپاره امریکا سره ډیر علتونه شته. کله چې په افغانستان کې ډیر امریکایي او نور نړیوال ځواکونه وو، او چې طالبانو په هغوی او په ځانګړې توګه په امریکایانو حملې کولې، نو هغه وخت هم امریکا د طالبانو سره د پاکستان اړیکې ونشلولې. او اوس چې هغوی په افغانانو حملې کوي نو څه به وکړي؟
چین هم په دې ورستو کې د افغانستان په حق له بیانونه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چین څه رول لوبولی شي؟
China doesn't care about Afghanistan, right?
چین په افغانستان پر دومره پام نه کوي او نه باید ته ګوري چې حالت د چا حکومت دی. چین دې ته هم ارزښت ورکوي چې په افغانستان کې جمهوریت او کې اسلامي حکومت دی. چین غواړي چې افغانستان دومره خوندي وي چې څنګه ترې ګټه ترلاسه کړي. چین یو لوی پانګه اچونکی هیواد دی او له دغو پانګونې نه چین په افغانستان کې ګټه نه ده اخیستې. هلته د مسو قانون دی او چین ترې دومره ګټه نه ده ترلاسه کړې. دا یو طبیعي خبره ده چې چین به د طالبانو په شرطونو په افغانستان کې د ثبات لپاره تیار وي. ترڅو چې د شرقي ترکستان تحریک په چین کې حمله نه کوي نو فکر نه کوم چې چین به د طالبانو سره کومه ستونزه ولري.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د ملتیامو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو کمنټونه او میسجونه هم ګورو او لولو. په دې خبرونه کې د ملتیامو بیا هم مننه کوو او یو بیا هم تاسو بیا یو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پولی ولوري ته چیرې چې نن په څلورم ورځ هم دغه پوله تړلې پرته ده او په پوله باندې هڅار شوی خلک د سختو ستونزو سره مخامخ شوی. د پولی د باندې دوه عامله تجارتي چارې هم په ټاپه ولاړې دي. راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن سرحد نن درې مورز هم بند پاته وو. سنه یوازې د پیاده خلکو تګ او راتګ بند و، بلکې دغه سرحد څخه سوداګریزي چارې هم په ټاپه ولاړې بي. چې دغه سرحد د بندې دوله وجې دا وخت په سوونو افغان وګړي په چمن کې ایثار سوي دي.
نه ډوډۍ پرشي، نه اوبه، نم یو څه خوراکه. دا کوچنیان په وټلو کې ځای نسته، یو سایه نسته چې موږ سایه ته څوک نه پرېږدي. د موټر سایه ته کښېنو، موټر راڅخه رهي کې هغه ملر ته مو پرېږدي. دغه حال دی ورته وګورئ، دغه مسلمان دا د پښه ماته ده. دا د یوې یوه میاشت کېږي چې وروره تللی دی ډاکټر ته. دا څلور ورځې کېږي دلته اوس پرور دی. یوه چغه پر اسمان ده، بله پر مځکه ده.
دا کوم منتخب مسافر دی؟ په دې کې داسې مسافر شته چې هغه په ځولۍ کې پورته کېږي، کښته کېږي. په دې کې داسې زنانې شته چې هغه ناجوړه دي، شنونه کړی دي، د پښتورګو مریضی لري، د پښتورګو مشکلات لري.
موږ دغه خواهش لرو چې زموږ ته دغه لاره الهي ده، زموږ دروازه را خلاصه شي، موږ دغه واوړو خپل خپل کورو ته بلار، خپل بچان ته بلار، زموږ سره جزیره سره دي، زموږ سره کوشنیان مؤمنان را سره دي.
پاکستانی چارواکو پولی تور سره مدرې کیلومتر منطقه د عادي خلکو او د سوداګریزو مالونو څخه ډک مټران څخه خالی کړی ده. سپدغه منطقه کې و خبريالانو ته هم د داخلي دو اجازه نسته. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګامې د پولی د امنیت خوندي ساتلو لپاره اخستې دي. په دغه سرحد باندې بن پاته د افغان ترانزیت ټرالرانو ډرایورانو وایي سپچمن کې اسارې دوله و چې دوی د سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي.
مونږ د میاشتې جیا مدانم ټول شل زره نه، مونږ دلته په یو چکر باندې ډیر زره روپۍ، څلوي زره روپۍ مونږ دلته مصرفونه کوله گیاو. مونږ گاڑی د اختر نه مخکې راغلی دي، دلته ویلار دي، مونږ ته هیڅ سہولت نشته. کله به افغانستان حکومت دا غسی گیټ بند کړي مونږ ته به تکلیفي، کله به پاکستان حکومت دا گیټ بند کړي مونږ ته به تکلیفي. اخر د مونږ نه خوم لګه دا پښتنه وکړو چې تاسو ته د کومې خبرې تکلیف دی.
خود دغه چالور د یونین یو مشر منیر احمد کاکړ وای په افغان خاورو کې د وو سو څخه زیات خالق کنټینران ایثار دي. دا وخت شپین کمپنی د جرمانو لاندې دي.
در وسه پوری په بارډر کې پساو دي. یو وای میاس، وای وای میاس لښ په ډیر وخت یې وسه ولاړ دي. وسه وګاړي خولته ولاړ دي خالي. او زموږ د پاکستان د حکومت څخه دا خواست یو، د افغانستان د حکومت څخه دا خواست چې موږ ته لار راکړي. لوډ ګاډیان یې ولاړ دي، تجاران کور کې سپیر اوسګس.
د چمن پولی د بندیدو پر امر باندې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو متزاده داوی مخته راغلي دي. اول پر سپین بولدک باندې قابض افغان طالبان لخوا پر ټولنیز رسنی باندې پیغام خپور سوچ دوی د پاکستانی چارواکو سره د غشتنه وکړه چې دغه سرحد دې د پخوا په شان خلاص وساتل سي. خو بیا د پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید د خبر رسنی سره د خبرو په محل دا وویل چې من پوله پاکستان بند کړی ده چې دغه پولی څخه د کورونا مرض مخنیوي وکړي. خو د پولی د خلاصون دپاره د څه قسمه دوه طرفه خبرو اترو خبر تر اوسه دواړو طرفو څخه نه دی ورکړل سوی. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د سیمې سره تړاو لري. د پاکستان سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو او نورو ګوندونو افغانستان کې د موجوده بدامنۍ او سیاسي حالاتو ته د کتنې او تګلارې لپاره چارسدي کې یوه قامي جرګه رابللې وه. د جرګې کوربتوب د پاکستان مزدور کسان پارټۍ کولو. د یاد ګوند مشر افضل خاموش دی وته ویلي دي چې د جرګې پای کې په یوویشتو نقطو باندې مشتمله ګډه اعلامیه خپره شوې ده. د دغې جرګې نور تفصیل ستاسو سره شریکوي مدثر شاه په خپل ویډیو ریپورټ کې چې دغه جرګې ته ورغلې و او ستاسو لپاره تفصیل راغونډ کړی دی.
د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو د دغه جرګې کوربتوب مزدور کسان پارټۍ کولو چې پکې افغانستان او پاکستان کې د بدامنۍ موجوده سیاسي صورتحال او نړیوالو حالاتو تفصیلي خبرې وشوې. ټول ورځ تفصیلي بحث نه پس په یویشتو نوکاتو یو ګډه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی افغانستان کې به د سولې او جمهوریت سیاسي او اخلاقي ملګرتیا کیږي. دغه ورځ افغانستان کې به د ګاونډیانو تر څنګ د هر هیواد د لاسوهنې غند نه کیږي. د جرګې کوربه د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خان د جرګې په اړه ډیوه ته څه داسې وایي
چې دلته کې مري پښتون کده یو طرف دی کده بل طرف دی. دلته کې کور روانېږي د پښتون کده یو طرف دی کده بل طرف دی. دلته کونډیږي بوري کیږي د پښتنو بشي. موږ دا وایو چې د دې پښتونخوا ټول سیاسي جماعتونه چې کوم موږ دلته راغلي وو هغه ته موږ دا وویللې چې تاسو خپل اختلافات په خپل ځای باندې اوسایټ تکې د چا به یو پارټي د چا به بل پارټي. خو بیسیت د هغه مور چې هغه پښتو ژبه وي او بچی ته لولو لولو په پښتو کې ویلي دا غې د خاطر راځي چې یو پلیټ فارم ته راځم شو کډاریا ست ظلم کوي الته کې یا دلته د پښتون سره او یا بار نړۍ کوي چې موږ یو دیو پلیټ فارم نه دا غو خلاف جدوجات شو.
وای جرګی کې ټولو سیاسي ګوندونو او مهمو مدني ټولنو برخه واخسته. واکمن تاریخ انصاف ته هم د ګډون بلنه ورکړل شو او خو هغه کم استاد جرګې تر او نه لیګلو. جرګي پریکړه وکړه چې د افغانستان سیاسي ګوندونو او تنظیمونو سره به د رابطو طریقه جوړول شي او د جنگونو د مخالفو تنظیمونو لپاره به دوه اړخیزه کوششونه کیږي. د غرض بل نقطه کې د پاکستان سیاسي ګوندونو افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅول او د دې لپاره د جرګي یا کمیټې جوړول. جرګي دا پریکړه هم وکړه چې په ځلي کچه به افغانستان کې د سولې لپاره لارینونه او نور ګامونه پورته کیږي. د دې جرګې په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای دی به افغانستان کې د جمهوریت نظام مرستچاري ساتي.
نن مشترکه د ټولو دغه بیانیه چې په افغانستان کې جنگ نه امن په افغانستان کې په زور حکومت رنګول نه د ولس رائے جمهوریت او په دې خطا کې په افغانستان کې مداخلت منفی مداخلت نه مثبت مداخلت یعنی چې مثبت په الته کار پیږي جنگ نه او د خطا کې د نن ټول د دنیا د ټولو قوتونو هغه پالیسي چې د خاورته تباہي او بربادي جنگونه راوړي تاغو مخالفت.
جرګې په دې اندېښنه وښودله چې په پښتنه خاوره ترهګر یو ځل بیا منظم کیږي. دغه ورځ د جرګې ټول غړي په دې موافق چې د ترهګرۍ له امله بې کوره شوي تنان دې بیا آباد کړی شي، ماین پاکي دې وکړی شي، ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن دې جوړ کړی شي، بلاک شوي شناختي کارډونه دې پرانیستل شي، د تریتم شو کسانو ستونزه دې هواره کړی شي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپا وایي پښتانه د افغانستان په اړه په ډیرو خبرو موافق دي.
بنیادی طور باندې خو چې یو آواز شو او هغه حدا پورې په دې بعضې خبرو باندې خو ټول هغه دې یاره کدل تاسو داسې هغه حالات جوړیږي موږ ټول په دې باندې یو دې باندې زمونږ دا فکر دی چې هلته چې کوم جمهوري نظام دی دا هغه موږ حمایت کوو.
باید وایو سمودا وړاندې په دغه ستونزو عوامي نېشنل ګوند په خبر کې وجرګر غوښتي وه او مزدور کسان پارټۍ ته د بلې جرګې راغوښتو وظیفه سپارلې وه او نن د جرګې غړو ویل د پښتنو ستونزو کې د کمی په ځای نوره اضافه شوې ده، نو ځکه یو ځل بیا د جرګې راغوښتو ضرورت پیښ شو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو دغه ریپورت ولیدو چې د پاکستان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې افغانستان کې په وروستۍ بدامنۍ او وضعیت باندې دغه یو قومي جرګې غونډه رابللې وه. په دې اړوند ګډونوال څه وایي د دغه غونډې او د دغه جرګې؟ راځي چې دا وی خبرګونونه هم ستا سره په خبرونه کې یو ځای په ګډه سره واورو.
جرګو زور دادی چې موږ د اتفاق اظهار وکړو او دوی ته یو ډیمانډ وکړو چې تاسو تیر ځلم غلطي پالیسۍ وې مونږ مړ کړو. دا سره چې موږ تاسو باندې خبر نیو، دا نه چې ګینې موږ تاسو په نیت نیو خبر، اوس هم در باندې خبر یو. زمونږ د ګیروان نه لاس وباسي او آینده د پاره په پردي جنگ کې مونږ مړ کړو. که چرته دا سچویشن وي لازم ده چې مونږ په اتفاق او اتحاد، مطلب زمونږ مجبوری ده چې مونږ راپاسو، یا به یو ځای مرو یا به په دې اتفاق د دې حالاتو چې کم دی نو مونږ مقابله کوو. او دهشتګردي ری ارګنایز کیږي. زه په دې ملکن ډیویژن کې وګرځېدم، ما غرسولی ده دی دوباره ارګنایز شوی دی. دا یو خبره ډیره خطرناکه ده چې په دې وخت کې ما نه کړې شو چې زمونږ خپل دلته زموار خلک وایي، بلکې اسټابلیشمنت وایي چې کچرته طالبان اغلته حکومت راشي نو په پاکستان کې به طالبان نورم مضبوط شي.
د پاکستان ریاست چې کم کردار اوسه پر ادا کړ دی، نور چې کم ریجنل پاورز دي، که ایران د بیا خصوصا د پاکستان د ریاست خبره به ځکه وکړو چې هغه هم ډېر مثبت کردار په دې تېرو څلوېښتو کالو کې نه دی پاتې شوی. د امریکایي علاقار پاتې شوی دی او جنگ ته یې دا خاوره د جنگ خاشاک ګرځولې ده او د خاورې ته جنگ راوړی دی په یو نوم په بل نوم. اوس هم هغه کردار ادا کوي. نو چې دوی ته هم دا پیغام ورکړو، ټول دنیا ته هم دا پیغام ورکړو چې مونږ په دې خپله خاوره نور امن غواړو. دنیا که هر څوک خپل یو بل سره خپل سکور پوینټ سکورینګ کوي، په خوا د روسو د امریکې کې سوا، اوس نن د چینو د امریکې خبره ده. مونږ په خپله خاوره دغه شانتې جګړو او دغه شانتې کوشتو اجازه نه ورکوو.
نو دا جرګه چې دا د امن لپاره، زه د دین ډیره خوشاله یم چې ټول د مختلفو سیاسي فکرونو خلک راغونډ شوي دي په یو ځای باندې او هغوی د یووالي لپاره کار کوي، هغوی د امن لپاره راغونډ شوي دي، هغوی لپاره فیصله کوي. خو بدبختانه زه خفه په دې شوم چې ښځې پکې نه وي، دوه ښځې پکې دی کې موجودې وي چې هغې کې صرف یوې ما خبره وکړه او نور چا پکې خبرې ونه کړې، ځکه چې ښځې پکې وي نه. څنګه ما وویل چې ښځه چې دا هغې همیشه امن غوښتی دی، تر څو موږ ښځه په دې داسې جرګو کې نه یې شامله کړي نو دا امن نه شي راتلی. او ځکه زما په خیال تر اوسه امن شته هم نه دی چې موږ ښځو ته هغه مقام نه ورکوو، موږ ښځه په فیصلو کې نه شاملو. نو غواړم چې دغسې جرګې وشي، خو په دې کې چې څومره ډېرې ښځې موږ شاملې کړو نو دومره به دا امن چې دی هغه به زر راشي.
په پارلیمنت کې ټول په شریکه باندې، سینټ، قومي اسمبلی، صوبائی اسمبلی، دغه سټینډنګ کمیټو کې دی په شریکه باندې دغه یو خبره بوتلې. د نورو قومونو باندې هم آواز کړی وی چې موږ باندې بدره روانه ده، تاسو موږ سره لږ همدردي وکړئ. په دې کې دا اوس چې خرابېږو، دا پښتنو خرابېږي، خو بلوچ سره هم دومره خرابېږي، هم په دې پوله دی. نو دا موږ خپلې خپلې خبرې کوو. په دې کې زمونږ د پلاننګ، زه د هغې د کوششونو ډېر تعریف کوم، د مزدور کسان پارټۍ، د شکیل او د افضل خاموش ډېرې منډې تړې والې، ډېر کوششونه کړي دي، خپل وسه زیات کړي دي، خو دا لګه مشوره مشوره منصوب بندي به کې ما ته لګه کمزور ښکاري.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا سودا غ خبرونه په خپل کور کې هم تاسو ویني او د فیسبوک د لارې هم تاسو پیغامونه موږ ته روان دي. زو د محل یو ری بیا هم د پاکستان او افغانستان د وروستیو اړیکو او همدارز د پاکستان رول د افغانستان د امنیت او همدارز سولې په پروسې کې په ډیرون غاړو چې و څېړنه سره په خبرونه کې شامل کړو. زموږ سره ملګری شوې ده د ډیو سیډونکو اسماعیل خان صاحب د سکایپ د لارې غوې تر کلی وای. سړی مشه په خیر اغلی اسماعیل خان صاحب.
ډیر مننه.
اسماعیل خان صاحب ټاکل شوې ده چې گاونډي هیوادونو یو ریجنل غونډه وکړي یا ریجنل کانفرنس چې سیمایز کانفرنس به وي. په دې کې به کوم هیوادونه ګډون لري دا تجویز وړاندې هم شوی وو. تاسو ګمان کوئ چې دا به وشي دا کانفرنس او دې کې به د پاکستان رول څومره مهم وي؟
دو خبرې دي منظر. یو خو دغه ده چې په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ زما په خیال یو غونډه کېدونکې د هغې اکسټینډډ ټرای کا چې ورته ویلې کېږي د هغې غونډه ده. یو پاکستان دې سره سره یو کوشش دا دی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغې یو غونډه روغواړي په اسلام آباد کې، نو هغه هم په هغې باندې هم کار روان. نو دوه مختلف تجویزونه دي، یو د اکسټینډډ ټرای کا ده او یو د افغانستان د گاونډي هیوادونو یو کانفرنس پاکستان غواړي چې اسلام آباد کې راوغواړي او په هغې باندې سره خبرې اترې وشي او یو څه نتیجې ته ځان ورورسوي.
دا به څومره مهمه رول ولوبولی شي په اوسني حالاتو باندې؟ به څه اثر یا اغیز ولري کوم چې په افغانستان کې دا مهال روان دي؟ تشدد زیات شوی دی، جګړې نور هم شدت اخیستی دی. څه ګمان کوئ چې دغه به راکمه شي او که نه؟
داسې ده چې اوس تاسو درې ورځې وړاندې د ملل متحد د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل غونډه شوې وه. ټول کوم د وی ممبران دي وی پکې ګډون کړو. نو زما خپل خیال دا و چې کېدی شي دا غي نه یو اعلامیه مخې ته روزي دا غي په وجه باندې کېدی شي فشار راغلی وي په طالبانو باندې، ځکه چې په هغه کې خبرې هم دغه رنګ کېدې خو هغه رنګ خبرې مخې ته رانلې. اوس د اکسټینډډ ټرای کا چې کوم غونډه ده هغې نه کس یو اعلامیه راووته، یا د ګاونډي هیوادونو چې کومه غونډه ده هغې نه یو اعلامیه راووته، نو یو سیاسي فشار خو په طالبانو راځي. او دې وخت کې ماته لګي چې هغوی طالبان هم سلسله یو خاص کیلنډر ځان ته مخامخ ښودی دی او هغه فالو کوي، او د هغې وجه دغه ده چې په کم رفتار سره او په کمه طریقې سره چې هغوی خپل بریدونه شروع کړي دي، کم کم ښارونه یا کم کم صوبې ځان ته په نښه کړي دي، په کم رفتار سره دي روان دي، نو هغوی ځان ته یو ډیټا یو صدغې ځان ته مخامخ ښودی. د هغې ته هم پته ده چې کله به څومره دباو راځي او په دغې نه مخکې څه کول دي، ځکه چې بهر کیف اخیره کې به بیا هم دې خبرو ترو ته کېني. نو ځکه چې ګاونډي هیوادونه شي که دا اکسټینډډ ټرای کا ده که نور ملکونه دي، هغې دې ته خو تیار نه دي چې په رسمیت باندې یو داسې حکومت په افغانستان کې ومني چې کم په زوره راغلي. نو په دې باندې هغې هم پوه دي، خو غواړي چې خپل هغه نیګوشیټنګ دغه کې کم د خبرو ترو هغې کې دونه په مضبوط دغه باندې راشي چې دی څه غواړي، کوم شرایط چې دی غواړي په هغې شرایط باندې ورسره نور ورته هغې باندې غاړه کېږي.
اسماعیل خان صاحب، د پاکستان د ملي امنیت مشیر محمد یوسف په وروستیو کې راغلی و امریکا کې د لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته هم درلوده. د هغه وروسته د نورو نړیوالو رسنیو سره، فاینانشل ټایمز او نورو سره مرکې هم لرلې، خو داسې ښکارېده د هغه د خبرو نه چې اوس هم د افغانستان د امریکا او د پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې دومره ښې شوې نه دي، کوم پرمختګ پکې نه دی راغلی. تاسو څه ګڼئ چې دغه غونډه کانفرنس چې کوم رابلل کیږي، آیا دې کې به پاکستان یو وار بیا هم خپلې اړیکې خی کی د امریکا سره، آیا د دې غونډې په ترڅ کې کولای شي چې هغوی خپلو اړیکو کې خوالی راولي یا پرمختګ راولي؟
کوستی کې دغه د کوم د ایکستندډ ټرایکا چې کوم خبره کیږي په دوحه کې داغه خبره مخه تسلوږي کوستی وکي چې کوم گاونډي هه بادونه دي یا د ایکستندډ ټرایکا روس خبره ده چین خبره ده نو چې هغه سمره هدا پورې د امریکې چې کوم خبره دي هغه په وګړي خوندو ته تیار دي نو کو هغه د امریکې چې کوم دریز دی هغه سره نو تا هغه غاړه کې خو د پاکستان باندې بخا بخا فشار راغی اوس دی وخت چې کم دی زمانه دی خیال چې ډیر زیات غټ پر مختک شو دی د امریکای او د پاکستان د خبرو تل کې خبرې ترې لا روان دي اوس نتیجې ته ما ته نخ کاری چې رسیدلې نو ما ته مشکل کاری تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې پاکستان په مکمل توګه باندې د امریکای چې کم دریزونه دي یا د هغه چې کم خبرې دي هغه ته غاړه نه خو
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې شامل شوی. د ډي وسره اوسي مننه مکو چې د ډي وی سره مالیا ست افغانستان د سولې د چارو وزارت وای چې ټاکل شوې ده د افغانستان د سولې په حق له د قطر په قربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا په همکاري په دوحه کې یو درې ورځنی غونډه تر سره شي. راځي چې د دې تفصيل د رحیم ګل څاروان څخه چې د آشنا تلویزیون خبريال دی په دغه ویډیو ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
ارګویلی چې له ولسمشر غنی سره د سیاسي او جهادي مشرانو په نننۍ ناسته کې د طالبانو په وړاندې د خلکو د بسیج کولو په سره هوکړه شوې ده.
درین دیدار رهبرې لیدنه کې جهادي او سیاسي مشرانو د نظام او د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د ملک د دفاعي او امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د اولسي پاسونو د تجهیز او راغونډولو په اړه او د دښمنانو د ټکولو لپاره د عاجلو اقداماتو په حق له پریکړه وکړه.
بلور ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیان وری وای چې د اگست لسمې تر دولسمې به د افغانستان د سولې د ملاتړ کوونکو یو وادونو خاص استازي په قطر کې سره راغونډ شي او د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې د خبرو په چټکولو به خبري وکړي.
د دې نو سموخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو کې وادونو همکاري د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو په نسبت په دینا سکر افغانستان اسلامی جمهوریت لخوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر د جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی مشر او همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزیر بغدون وکړي. د ناسته د قطر هیواد په قربتوب او د امریکا او ملګري ملتونو په همکارۍ به ترسره شي.
سیاسي کارپو فیض محمد زلان وایي د جګړې په زیاتېدو د قطر د مذاکراتو لړۍ له ناکامۍ سره مخ شوې ده او اوس د روسي د ټریکا کانفرنس له لارې امریکا او نور هیوادونو غواړي چې دا بهیر له سره چټک کړي.
کوم کې چې یو لوی بین الافغاني ناسته پر راتلونکي ونې وکړي تر سره شي تر څو روان رکود اصول کې هغه لمنځه لاړ شي د جګړې مخه ډب شي تاریخواله راکم شي د اوربن پاړه د نوي انتقالي دولت پاړه باندې بحثونه وشي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخې حملې کړې او تر اوسه یې زرنج، شبرغان، طالقان، د کندوز ښار ډېری برخې، سرپل او نن ایبک سقوط کړي دي. دغه حملو په زیاته کچه ملکی وګړو ته مرجو بلاړه ولې ده. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای طالبان په ښارونو کې د خلکو کورونو نه سنگر جوړوي او حکومت یې بمباروي.
له یو لوري طالبان د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړوي او له بل لوري حکومت پرې بمبار کوي. هیڅ لوري د افغانانو نه سر او نه مال ته خیال وساته او اوس یو ناورین د هیواد په ګوټ ګوټ کې روان دی. په دغه مقطع زمان کې د جنگ له لورو هیله کوو چې د خلکو په سر او په مال باندې حد اقل یو څه رحم وکړي.
د سولې د هڅې داسې مهال بیا مخ پر روانې دوی چې نن افغان حکومت ویل نخکرګه، کندهار او هرات ښارونو ته د طالبانو تهدیدات ختم کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وایي تر څو په افغانستان کې امن نوي راغلی، تر هغه د افغانستان په ګوندي ملکونو کې هم امن نشي راتلای. محمود خان اڅکزای دغه خبرې په کوټه کې د عثمان کاکړ د څلوېښتمې لمانځنو پر مهال کړې دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وای دلته د جمهوریت پاکستان په غشتلو خلک وجل کیږي.
تر ما شش ما وجل انسان مرګ عثمان چا په کورونه وتلی، عثمان چا په اړه نه کړیو، عثمان چا مور ویزه ته کړیو. زه به عیني بچی وایم دا عین زمواري به کوم په تفصیل. زه به جمهوریت پاکستان وایم تر هغه ما وژنه.
محمود خان اڅکزی دغه خبرې د ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د سینټ په خوانی غړي عثمان کاکړ د مرګ د پیښې پر ضد د احتجاجي جلسو د لړۍ په 11 او اخیرنۍ او د عثمان کاکړ د 23 په جلسه کې د وینا پر مهال وکړي. محمود خان اڅکزی وویل د عثمان کاکړ له مرګ وروسته ګوند د خپل سیاست د لوري د اړولو پریکړه کړې ده.
یو خبر ده د عثمان د شهادت ته بعد موږ د خپل سیاست ورکه خامه قالو
محمود خان اڅکزی د افغانستان په اړه په خپل وینا کې وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نوي راغلی، تر هغه ګاونډي ملکونه امن نسی موندلای.
وای موږ پاکستان ماتول نه غواړو، وای ایمانداری، وای اخلاص، لیکن دا شرط پر شهادت په افغانستان کې څوک کوي نه وای مخکې ولا کړی. هیڅ نه سکیور شي کولای افغانستان امن وساتی مرجی دون پریجدی چې موږ د افغانستان یو کښنی بوج برابر کو یادی به جهان ګر له ونی راځي خدای دې مارونه راز موږ ګر
دا. عثمان کاکړ د 23 جلسه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د کوټي په ساينس کالج لوبغالي کې تر سره شو. په دې احتجاجي جلسه کې د ګوند مشرانو، غړو، ځوانانو او پیولو په ګڼ شمیر ګډون درلود. و غونډه ته د وینا پر مهال د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ وویل چې پلار یې په پاکستان کې د مظلومو قانونو لپاره برابري غوښته. هغه وویل چې د حقوقو د غوښتلو لپاره ټولو محکومو قانونو ته یو کېدل ضروري دي. عثمان کاکړ د روان کال د جون پر 11 د کوټي په شاباس ټاون کې د هغه لکوره د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی، او بیا یې پر 21 جون د کراچۍ په آغا خان روغتون کې سا ورکړی و. د ډاکټرانو په خبره عثمان کاکړ پر سر ضربه خوړلې و. د بلوچستان ایالتي حکومت د عثمان کاکړ د مړینې د پیښې د پلټنو لپاره د های کورټ جج جسټس نعیم اختر افغان او جسټس نذیر احمد لانګو دوه کسیزه کمیشن جوړ کړی و. خو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو په خبره او د بلوچستان د های کورټ له لوري خبرې شوې اعلامیه کې ویل سوی چې د عثمان کاکړ د کورنۍ او د هغه د ګوند له لوري هیڅ حکم د عدالت کمیشن ته په ټاکلي وخت کې حاضر نسو او اوس ځکه دغه کمیشن ختم شو. و جلسه ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قامي اسمبلی د غړي علي وزیر او غورزنګ د نورو بندي فعالانو د خلاصون لپاره به منظمه تحریک چلوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
زو د بلوچستان سوبې ولوري ته چیرې چې تیره ورځ د بلوچستان های کورټ کې د 8 اگست کال 2014 د سرخار راکوټ په سیول روختون کې د ځانمرګ برید 15 تلین اول منزل شو. د کوم په ترڅ کې چې 102 کسان مړ شوي وو چې په کې یوازې 55 تنه یې وکیلان وو. د غیر ریپورت لیدو لپاره راځي چې تفصیل یې واورو د حفیظ الله ستوری شیرانی څخه.
محمد اسحاق ناصر ایڈوکیٹ بلوچستان. اتم اگست یو قیامت صغرا و نہ صرف بلوچستان پا وکیلانو بلکہ د بلوچستان د وکیلانو پا جمہور اغا یو داسی تاوان پیش کو یو داسی نقصان پیش کو سلاغت د قوم د علاقے د خطے لکا پڑا سکم یو لاٹ وو سکم یو نسل وو هغه ټوله په یو بٹن په یو اشاره په یو وخت کې لمابین یوړو. د دې لپاره وفاقي حکومت ته ضروری وګڼله چې یو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن د سیٹنگ جسٹس سپریم کورٹ په سربراهی کې جوړ شو. دا کمیشن د سپریم کورٹ د حاضر سروس جج قاضی فاز عیسی صاحب په سربراهی کې یو رکنی کمیشن وو. اگر کمیشن د خپل مکمل جائزہ اور شہادتونه اور جای وقوع کتنو نباد اور د جاسوسی ادارو د خپل رپورٹونه مرتب کولو بعد کمیشن رپورٹ هم داو سی چونکه د اسٹیٹ ذمہ داری وا ٹو پروٹیکٹ دا انٹیگریٹی اینڈ باڈی آف دا سٹیزنس فیکٹ اسٹیٹ پہ آگے کی ناکام سو اور دا اسٹیٹ ہر اداری سے اچھا دا ذمہ داری وا آگے پدی کے مورد الزام گڑ لی دا آگا بعد نن پوری نہ دچا گرفتاری سوی دا نہ دچا ٹرائل سوی دا نہ چوک منطقی انجام تر سے دل دا آگا دا کاغذ یو پلند جوڑ سو پر ریکارڈ کے شیف ہو
وکلا کے لیے 8 اگست
عمران مرتضی ایڈوکیٹ. ملک کے مسئلہ دار ہے کہ ہر سوک چی آواز پور تک آگ چی صحافی چی وکیلی چی سیاست دانی دے ملک اسٹیبلشمنٹ آگا تو چیزیں نہ پیش دی نو دا وکلا واقعہ چی دے دہم چیز نے دگا بیک گراؤنڈ کے وشو دا صحافیوں واقعہ چی کی جی دا ملک کے دگا بیک گراؤنڈ دی دا پالیٹیشنز واقعہ چی دے دا عثمان واقعہ وشو نور کسان واقعہ دغه سکیږي دا یو تسلسل دی دا واقعات دا چې 70 سالو سره چې دنه د ملک کې شروع دی. ان فیکټ مسله دا دی اسټابلیشمنت چې دی د ملک په وسایل باندې قبضه کړی دا اوس دې قبضه خپل نه پرېږدي قبضه نه پرېږدي چې څوک دا وایي کې دا به دا تاسو قبضه کړي تاسو دا ملک وسایل باندې قبضه کړی دا د ملک سیاسي نظام باندې قبضه کړی دا نو هغه چې د انجام به دغه سي چې 8 اگست کې انجام د وکلا سو وکلا غسو دا نو دا زموږ بدبختی ده کې چې جمهوریت قوتونه ده دا متحد نه ده اسټابلیشمنت متحد دی دا پاکستان دشمن چې دین هغه د ملک کې دی د پاکستان اسټابلیشمنت دی دے دا ابل ملکوں کی مداخلت کی جمہوری قوتوں کی مداخلت کی نظام کے دستوری نظام کے مداخلت کی نسو چہ جمہوری نظام کے مداخلت کی ان فیکٹ چہ دینا آغا ملک دشمن دی چہ ابل مت ہندو تو ہے یا ایران تو ہے یا افغانستان تو ہے کہ دے ملکوں نے مداخلت کی مگر دے مداخلت چہ دینا دے لوجہ کیجی کہ تاسو چہ دینا مداخلت کی دا ملکوں
نے ہمیشہ
جدوجہد کی ہے.
محمد طاہر زمانوم دی او فلال ز ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان پر حیثیت مند دلتا خپل دغه کوم سروسز اور کوم او 8 اگست 2016 باندې ز پخپل حالت موجود ہم دا واقعوی کی چکم 102 کسان پاغه کی شہیدان سولے پاغه کی 55 تک وکیلان وی جی تقریبا سل یو نیم سل کسان چوی پدی کی زخمیان وی پدا واقعوی کی پاغه کی ز پخپل ډیر شدید زخمی او مر پخپل دغه ټول اسپیټال کی تقریبا مادوی د نیم میاشتې مشتیر قاضی فیض عیسی صاحب پر رپورٹ باندې جی تقریبا کته عمل درآمد مر ته دلی اوس دن کی د بلوچستان دلت دادی اوس هم ته پراته یو نو تای بل دلی د لا ان اورډر سچویشن الحمدللہ د دې انسیډنٹ بعد د دې څه میجر انسیډنٹ نه دی ساوی تر اوسه لا ان اورډر سچویشن گورنمنٹ خپل ټول ایفورټس کوي چې جی لا ان اورډر سچویشن چې دی هغه امپروو سی او مزید اورز فورز باندې په دې باندې نور ډیر څه اقدامات روان دي د گورنمنٹ په حواله سره او دا د ټولو پاکستاني شو دی جی صرف بلوچستان سپیسیفیک د شهیدانو د وکیلانو کورنۍ چې کوم په انسیډنٹ کې شهیدان سو هغه کروڑ کروڑ روپۍ په هر کور باندې هغه پر کول سره او بیا دا هغه بعد دا ہوئی دا بچان تعلیم دا فیملی کی چکم دا دوی پا ہر دغا باندی کوالیفائی کی دی چکم کم مودے باندی سو کوالیفائی کی دی دا ہوئی کور والا وے کے ورون وے کے بچان وے اگوئی تا دغا ورکول سولے جی نوکریانی ورکول سولے پا سرکار کی نو پا دا رکم باندی دا دوی گرد سر دا گرد دا مرس چی دا سرکار پا طرف سے سیو دا چونکہ زمرز دلتا دیر یو غٹ یو دغا خلا دا اسی رالا پا دے سسٹم کی چی آگا خلا برتا پر کول نو د دې د پاره بیا ګورنمنٹ او بلوچستان ډیر غټ دغه کې وکیلان سر دغه کې تر اوسه موږ 19 وکیلان چې دی هغه موږ په دنیا کې مختلف ځایو ته لیږل.
د خیبر پختونخوا انتخابی کمیشن لخوا په انتخاباتو کې د سړو او خزینه رای ورکونکو کچا کمولو لپاره کور په کور د خزو شناختی کارډونو جوړولو کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې به د نادرا قومي ادارې ګاډي کلی په کلی ګرځي او هغه میرمن چې شناختی کارډونو درخواستونه ورکوي هغه به اخلي او هغه بیا کولای شي چې په دغه انتخاباتو کې ونډه ولري. راځي چې تفصیل لی در شد مومن څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن لخوا د خزو او سړو د وټونو په اندراج کې پرق ختمولو لپاره کور په کور د شناختی کارډونو جوړولو کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي دغه کمپاین به د جنوري کال 2023 پورې رواني. په چارسده کې د شناختی کارت جوړولو لپاره راغلی شکیله بیبی وایي تر اوسه د کور کارونو زیاتې له وجې نشو کولی چې د شناختی کارت جوړولو دفتر ته ورغلی وي. خو د موبایل ټیم کلی ته په راتلو سره یې دغه مشکل هوار شو او کارت جوړولو لپاره راغلی ده.
دا سی چې بعض زنانو ته د کور نه اجازت نه ملاویږي چې نه تاسو به بار ځای هلته به سړیم وي هلته به تاسو نه سړی تصویرونه اخلي هلته به د نګوتې لګوي. نو دا هم دلته اسانی خاص کر ورسره خپل نارینه هم راشي د هغې په مخامخ باندې هر څه وشي نو دا هم یو اسانی ده یو مدد دی.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د صوبې په 11 ضلعو کې د سړو او ښځو ووټرانو په تعداد کې د فرق شره د 10% نه سوا ده او د دې فرق ختمولو لپاره یاد اداره د نادرا او نورو اړوند ادارو په مرسته کار کوي. په دې کمپاین کې مرسته کوونکي پیمان نوم غیر دولتي ادارې غړي سیده بیبی وایي دوی په کلیوالو سیمو کې اول له شناختی کارت نه جوړونکو خزو معلومات را جمع کړي او د علاقې ته د شناختی کارت جوړونکو ټیم ولېږي.
په داسې زنانه موږ سروې کوو د هغې لسټنګ کوو بیا په هغې کې چې کوم دی هغه زنانه چې اکم مطلب د هغې سوج نه نه جوړ شوي د آی ډي کارډ نه بیا موږ هغې ته چې کوم دی سوشل موبلایزیشن موږ کوو کمیونټي سیشنز ورکوو نو هغې نه بعد موږ چې کوم بلاک سره کړي په هغې چې موږ دا سروې وکړو نو هغه حساب سره موږ خپل یو ټارګټ کې خو دي ځان ته هلته کې هغه بلاک سره چې کوم دی یا هغه ایریا ته موږ بیا ایم آر وی لیږو موبایل رجسٹریشن وین چې کوم دی د نادرا والا هغه لیږو چې هلته کې آن د سپاٹ چې کومې ښځې دي او هلته کې فیسیلیټیټ شي.
د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا په جاری شوی وروستۍ خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې د هیواد په کچه د سړو خزو ووټرانو په اندراج کې پرق 2.4 میلیونه مخې ته راغلی و خو وروسته بیا په دې کې کمی راغی او د روان کال د اپریل په میاشت کې بیا دغه پرق 2.3 میلیونه ریکارډ شوی دی. د چارسده د الیکشن کمیشن مشره سپی اکبر وایي د شناختی کارډونو نه جوړولو لامل خزه د ګنشمیر اسانتیاونه محرومه پاتې کیږي او د دغه مجموعي اثرات بیا په ټوله ټوله نه پریوزي.
نقصانات دای چې داس اوس ریسنتلی وکړل زمونږ داسې ډېر غریبان خلک دي چې هغوی ښه په کاج هغوی اساس پروګرام کې کنسیډر شوي وي خو هغوی کنسیډر نه شو صرف شناختی کارډ د کمی د وجې نه. دغسې که تاسو وګورئ حق رایدۍ د هر انسان بنیادي حق دی. دغه خلک چې کوم شناختی کارډ نه جوړي که هغه هم امیر دی که غریب دی هغه دغې حق نه محرومه شو د ملک په قانون سازۍ کې د حکومت سازۍ کې د هغه ورسره رول پاتې نه شو. دغسې که تاسو هیلتھ فیسلټیز وګورئ زمونږ هیلتھ کارډ د هغه فیسلټی نه دی پاتې شو. د ایجوکیشن که تاسو وګورئ چې تاسو شناختی کارډ نه 18 پلس یې تاسو مخکې ایجوکیشن کې مسلې راځي نو یو نه شل مستې دي.
د پاپین نومې غیر دولتي ادارې نه ډیوته ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سړو او ښځو د ووټونو اندراج کې 12.9%، پنجاب صوبه کې 9.6%، سند کې 10.2%، بلوچستان کې 14.4%، او اسلام آباد کې 15.4% فرق ریکارډ کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
اخبارونه په دې ځای کې زو د یو خوندور او پزره پوری ریپورټر ولوري ته خانزاده اسفندیار خټک تعلق د خیبر پښتونخوا کوهار سره دی. وایي د پښتو نامتو شاعر د خوشحال خان د کورنۍ څخه دی او کلاسیکي نڅا یې زده کړې ده. اسفندیار خټک کلاسیکي نڅا د پښتو په سازونو کوي او وایي چې دغه نڅا له ذریعې څخه د امن پیغام خوروي او له دې ذریعې د پښتنو کلتور هم ژوندی ساتي. راځئ چې دغه خوندور ریپورت په ګډه سره وګورو چې وقار احمد ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. مانا ما خانزاده اسفندیار خټک دا او ما تعلق کوهاټ ضلع سره ده. زه د خوشحال خان خټک یو لسم پښت نه یم او 1915 پورې د موږ خپل ریاستو چیټیری په نوم یادیدو او دا د پښتنو ولړو مینې ریاستو په خپل علاقې کې نو د خاندان سره ما تعلق ده او ما ګډا ولا شوق د نچا ولا شوق ډیر وړو کوالی نو او لیول اے لیول کبن نبرستو ما کوم سیټس نا بی بی او ایم بی او کړه او مختلف غیر سرکاري مؤسسو سره غیر سرکاري تنظیمونو سره ما کار کوون شروع کړو. په انساني حقوق باندې، په دیشازو په حقوق باندې، د ماشومانو په حقوق باندې داسې کې آگاهی باندې ما کار شروع کړو. ما چې کله دا کلاسیکي ګډاګانې زده کړو نو ما ذهن ته یوه خبره راغله چې ویلې نه زه خپل پښتو نڅا دې سره میلاو کړم، ګاډی کړم، شریکه کړم او یو امیزش جوړ کړم د هندي کلاسیکي ګډا او نڅا والا د پښتني چې کومه مجوله قبایلي نڅاګانې دي د خټک وطن د مجوله او لوګری کته غنی سازونه دي دوه سره ویلې نه کملاو. ما یو امیزش جوړ کړ د خټک او کټک والا چې کوم کې پښتو ساز وی د مقصد دا چې پښتو موسیقي هم دنیا ته متعارف شي او خلکو کې یو شعور پیدا شي چې لکه پښتنه هم یو تاریخ لري او یو ورثه لري. نو هغه کې چې دا بیا رومال هم استعمالوم او توره هم استعمالوم. توره مقصد دا وی چې لکه موږ خپل منفي چې کوم هغه دی دنیا کې منفي چې څومره رویه دی هغه خلاف جهاد وشي او رومال مطلب خو د مینې والا پیغام ده. نو زه دا خبره کوم چې خوشحال خان خټک په 14مه صدۍ کې د مغل بادشاه اورنګزیب خلاف آواز وچت کړو او هغه دا آواز وچت کړو د پښتنو حق لپاره هغه استعمال کړه او خپل کلام او توره. او زه د هغې ولې یو لسم پښت په 20مه صدۍ کې زه د نفرت خلاف آواز وچتوم او ناانصافۍ خلاف آواز وچتوم او زه خپل دا آواز وچتوم خپل ګډا سره نڅا سره زه استعمالوم رومال او زه استعمالوم خپل ګنګرو.
اغه خپل ریپورت تاسو واوریدل او د دغه ریپورت سره موږ دغه نننی خبری خبرونه هم پای ته رسو. په دې هیله چې تاسو د دغه خبرونې څخه خپل د سیمې او نړۍ حال تر لاسه کړی وي، کوم چې مو تاسو لپاره په ریپورتونو کې راغونډ کړی وو. او د دې خبرونې قربانه و مزمنه ز شهید خبرونې پروډوسر عابد حسین چې تاسو لپاره دغه ریپورت راغونډ ریپورتونه راغونډ کړی وو، تاسو ته وار په وار وړاندې کړل په خبرونې کې. ستاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. په دې هیله چې ښې ورځې ښې شپې ولرئ او ښې شېبې. د الله په امان او په مخه.
وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو